دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زما امیر صاحب درته ټول بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو د پاکستان سپریم کورٹ نن پر 15 ورځ هم په هیواد کې د سیاسي کړکیچ څېړلو لپاره اورېدنې ته دوام ورکړ دی. په پنجاب کې مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د صوبې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. او اوکرایني ولسمشر پر روسیې د امریکا او برطانیې تر پرونیو بندیزونو وروسته د هغه هیواد د پر ضد د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورٹ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اورېدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورٹ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15 هیله خولې و چې عدالت په چهارشنبې پر ورځ فیصله واوروي. خو هغه 15 کسیزه جرګې پرون د اپریل پر 3 د پیدا شوی صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریض واورید او اورېدنې تر نن سهار وځنډوله. نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د پېښور په وخت شاوخوا 9:30 بجې د سپریم کورٹ اورېدنه بیا پیل شوه. دا تر هغې وروسته ده چې د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورڅخه سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلۍ ماته کړه. مخالفه ګوندونو د ډیپټي سپیکر د اقدام ضد سپریم کورٹ ته درخواست وکړه او هغه عدالت له خپلې خوا هم د سیاسي کړکیچ د ارزونې لپاره نوټس واخیست. سپریم کورٹ وایي هڅه کوي چې په دې اړه ژر فیصله وکړي. په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او له واکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې داوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 او یادې. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشرې د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. د غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرې د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. خو د اسمبلی د ویان دفتر په یو بیان کې ویل چې سپیکر پرویز الهی چې د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندی د خراب سیاسي وضعیت له وجې غونډه ځنډولې ده. تر هغې وروسته چارواکو د اسمبلی ودانی وتړله او هلته پولیس سرتیر ځای پر ځای کړل. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار د مارچ په پای کې خپل دندې ګوښه شوی و. په شمالي وزیرستان کې لزګونه روغتیايي کارکونکو د تیر کال له اګست میاشت راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. روغتیايي کارکونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې انتظامی د صحت ادارې د 204 کارکونکو تنخواګانې درولې دي. د شمالي وزیرستان د پیرامیډکس یا روغتیايي کارکونکو د ټولنې عمومي سیکرټر فرمان الله تور پورې کړ چې د انتظامی د تنخواګانو دفتر ورته د ضلع د روغتیايي افسر پر امر سربیره تنخواه نه ورکوي.
اگست 2021 نه بنکړی دی نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا ایک تا هر سکه سمتا چې کیم ریکوایرمنٹ دونه غوښتر اکاؤنٹ افسر آیو تر ټچ کړی دی پر او دې په وجود دای د خپل هر درمه نه وړي واخله د می ستنه خل نه خلاصې.
خود شمالي وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال رډو تل چې ل 204 کارکونکو څخه د هغوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې هغوی کله او څنګه مقرر شوی دي. د زیات کړه چې ډیری داسې کسان دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ نشته نو تنخواه نشي ورکولای. په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 600 کسان د روغتیا په اداره کې په دندو ګمارل شوي چې بیا انتظامی ورڅخه لسګونه کسان ګوښه کړل خو وروسته یې ځنې بحال کړل. په دې لړکې په عدالت کې هم یو قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د دوسلي تحصیل یو اوسیدونکی ویشتلی دی. د ضلع د پولیسو مشر عقیق حسین بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون د دوسلي په کم سروبي سیمه کې پر حضرت الله ډزې وکړې او هغه وواژه. د ده په خبره وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې د امنیتي سرتیرو حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده، خو انتظامی او امنیتی چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو ته ژمن دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوی اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد د مسکو د یرغل پای ته رسولو لپاره کافی نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوری نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. زیلنسکی ویل تر هغو چې پر روسیې د بندیزونو واقعي سخت پلان یا پیکیج نوي عملي شوی او په واقعي ډول اوکراین ته هغه وسلې نوی ورکړل شوی چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړي، نو روسیه به دې حالت ته د مخکې تګ د اجازه په سترګو ګوري او دا به په دونباس کې د وینې بهاونې د نوي بهیر د اجازه ورکولو په معنی اخلي. تر دې مخکې د ولسمشر سلاکار اندری یرمک ویلی ول چې د اوکراین ملګري هیوادونه باید د اپریل پر شپږمه له اعلان شویو بندیزونو لا مخکې ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د روسیې پر ضد بندیزونه باید دومره شدید او ویجاړونکي وي چې د په وینا روان خطرناک جنگ ودرولی شي. امریکا او برتانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بیساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. د خبرونو پای اوردونکو لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع په پاکستان کې سیاسي بحران دی. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 9 بجې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د سیاسي بحران په اړه باندې اوریدنې ته اوریدنه پیل کړه. د پاکستان رسنۍ او بی بی سی وایي چې اټارنی جنرل یا لوی څارنوال خالد جاوید خان سپریم کورټ ته ورغلی دی او ټاکل شوی چې هغه هلته نن خپل دلیلونه وړاندې کړي. له دې پرته د پیپلز ګوند د چې اپوزیشن ګوند دی د هغې سیاستوال نوید قمر او د تحریک انصاف وکیل بابر اوان هم عدالت ته رسیدلی دي او هلته بحث همدا اوس اوریدنه روانه ده. د پاکستان کې د نن دا بحران تر هغې وروسته پیل شو چې د اپریل پر 3 وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د تحریک تر ردیدو وروسته ولسمشر د اسمبلیو د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلی ماته کړه، خو مخالف ګوندونو سپریم کورټ کې درخواست دایر کړ او وی ویل چې د ډیپټی سپیکر قاسم شاه سوری لوري د عدم اعتماد تحریک ردول ناقانون عمل و. سپریم کورټ هم سیاسي وضعیت او کړکیچ ته په کتو له خپلې خوا نوټس واخیست او ژمنه یې کړې ده چې د دغې فیصله به ژر کوي. اخوا په پنجاب کې بیګا اپوزیشن ګوندونو په یوه هوټل کې غونډه وکړه او تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز نوم یې اعلان کړ چې هغه یې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پر دې موضوع باندې مې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او له هغه څخه مې اول د پنجاب اسمبلی د صورتحال په اړه او په پنجاب کې دغه بحران په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
ګوره د پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي. لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دې مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او چې کوم د پی ٹی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جهانگیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دوی خپل اکثریت ثابت کړي. او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول، نو وروسته بیا دوی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې 99 او ځینې خو 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دی نو هغه 301 دی. نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی کاندید دی پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپل باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ دی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی ډیپټی سپیکر غونډه رو بلله لکه 13 ورځ اونۍ مې وجې د ماخام نو دا هغه مخونی ولې شو او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 د اپریل د حکومت لخوا یې سپیکر لخوا اغه را بلل شي نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف وو چې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی او په هغه کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی وو نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وي لیکن بیا ورته ځینې خلک وایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغه کې غونډه وشي نو هغه لکه دا کوم هوټل کې چې دا اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کې
صحیح طاهر خان صاحب ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغه کې دا پوښتنې راپورته شوې وي چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه یې ځکه چې کشمیر زیات هم نو د حکومتي یا د حکومت پلوا اراکین وغیرہ په کې ګډون نه وکړي زما لپاره پښتنه دا چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکېچ لا جوړ نشو
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکېچ جوړ هم شو او خلک پښتنه هم کې دا کم حالت روان دي چې یو پارټي سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وی د هغه مخنی ورکیږي دا بالکل تاسو درست وې چې دا غونډه خو د هغه قانوني حیثیت نو دا خو یو سمبالک ولکه څنګه چې په قومي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر د اپریل په 3 باندې د قومي اسمبلی غونډه چې په غرض باندې د اعتماد باندې راي شماري کېدا او هغه اوزنډول شو نو بیا اپوزیشن خلک نو وتی سمنه نه عمل تناستو او بیا خپل اکثریت هم مغي داوا وکړه چې دغه سره خو یو سل او نه وی اری هغه وخت داوا کړی و چې د دې ممبران په اسمبلی کې نه سوراغه مې سمبل کو لیکن یو 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 اسی خلکو ته یو میسج ورکول
طاهر خان صاحب تاسو د اپریل 3 نیټې ذکر وکړ په مغې ورځ باندې سپریم کورټ ل خپل خوا نوټس واخیست په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه باندې او پرونی هم اوریدونکو ته دوام ورکړ او نن هم اوریدونکو ته دوام ورکوي پرونی د حکومتي وکیلانو دریض واورید نن به سپریم کورټ همدغه کار ته دوام ورکړي او بیا به امکان شته متوقع ده چې فیصله وکړي ځکه چې سپریم کورټ تر هغه یو ورځ مخکې ویلي ول چې پرون کې دې شي فیصله واوروي
دا خبره درسته چې دا کم د سپریم کورټ کې دا سماعت روان دي او دن روانه ده د پیټیشن د درخواست چې کوم پوزیشن ورکړیو چې د ډیپټی سپیکر هغه فرمان هغه رولینګ فیصله دي نا قانون اعلان شي نو اول خدا سي او توقع په پاکستان کې و چې ډیر زر په لکه پرون 13 ورځ بلاول بټو شي کوم ټویټ وکړ چې په سکندونو کې یو فیصله وشي دا په نظر باندې یو کودتا وشي نو بیا باید چې راغی جو دا غی فیصله هم دې په دومره لږ وخت کې وشي خو بار راغی وخت واخه شو 13 ورځ بیا کنه چې جسټس په خپل باندې دا اشاره ورکړه چې لکه نن د زیارت پروس پنځمه پروس به دي کوشش کړي چې نن هغه ټول سماعت یا د اوریدنه دا مکمل کړي او نن یو مختصر یو فرمان یو فیصله هم جاری کړي نو به کته چې ځکه چې دا رنګ تاسو درست وې چې 13 ورځ هم داسې ویلې شوی وو چې کېدی شي 13 ورځ دغه اعلان شوی وي 13 ورځ خو د حکومت دوه وکیلانو خپل دلایل مکمل کړي دي داسې احتمال شته چې یو دغه بل وکیل نیم بخاري هغه نن خپل دلایل شروع کړي اټارنی جنرال لوی سار انوار هم ویلو چې هغه هم نن خپل دلایل ورکړي نو که دغه دواړه دلایل نن مکمل شي نو بیا ډېر احتمال شته
په همدې موضوع کې پاتې کېږو د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اپریل پر 3 د وزیر اعظم په وینا قومي اسمبلی ډنګ کړه خو دا لومړی ځل نه دی چې په هغه هیواد کې داسې یو کار کیږي تر دې مخکې هم یو ځل ولسمشر د وزیر اعظم په وینا او 15 ځلې ولسمشرانو له خپلې خوا اسمبلی ماتې کړې دي خو په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې په بدلون کولو له ولسمشره د اسمبلی د تحلیلولو واک واخیست شاه نواز ترکزی په پاکستان کې د اسمبلی ورنګولو تاریخ ته کتنه کړې
د پاکستان په تاریخ کې اته واره د گورنر جنرال او صدر پاکستان لخوا قومي اسمبلیانه په دې چې ګني ملک سیاسي اړي غړي دي ماتې شوې دي په دې کې دوه واره داسې هم شوې چې د منتخب وزیر اعظم لخوا صدر پاکستان ته د اسمبلیانو د ماتولو سفارش شوی وي چې په کې تر ټولو اول ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته ولی په دویم ور وزیر اعظم عمران خان موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته د اسمبلی نو ماتول وینا شوی. دا چې زیاتره وختونه سیاسي ګوندونه هم د یو بل په ضد داسې ګامونه چې خبره د اسمبلی او ماتېدو ته رسیدلې وي اخستلی. د پاکستان د قومي اسمبلی په پاڼه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه تر ټولو اولنې منتخبه اسمبلی په 24 اکتوبر کال 1945 کې هغه وخت ماته شوه چې نږدې وه د پاکستان د ازادي وروسته په اول وار یو عوامي منشور یا د اولنې آئین پاکستان ډرافت یا دستاویز اسمبلی ته وړاندې شي. خو گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ماته کړه او دغه ګام په ضد د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغه ځای کې دغه مقدمه وګټله او اسمبلی واپس بحال شوه. ولی حکومت د هغه وخت فیډرل کورټ ته یا تر ټولو غټ عدالت ته لاړ او د چیف جسټس محمد منیر د عدالت مولوی تمیز الدین دغه مقدمه وبایلله او اسمبلی ماتې دلی د وخت ضرورت وګرځاو. په دویم وار د اکتوبر په 1950 کې د پاکستان صدر اسکندر مرزا لخوا منتخبه قومي او صوبایي اسمبلی ماتې کړل شوې او په ملک کې مارشل لا اعلان کړه. جنرال محمد ایوب خان د پوز کمانډر ان چیف یا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر شو. دریم وار په 10 جنوري 1950 کې منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته د اسمبلی او د ماتولو وینا وکړه او اسمبلی ماتې کړي. څلورم وار په کال 1980 کې د مې په یو کم دیر شمه د آئین د 50 مادې د دویم بی په نوم د وړې مادې د لاندې صدر پاکستان جنرال ضیاءالحق د محمد خان جنیج حکومت ړنګ کړو. پنځم د اگست په شپږمه 1990 کې د صدر غلام اسحاق خان لخوا هم د آئین د 50 مادې د 2B سیکشن د لاندې د بینظیر بھٹو حکومت ختم کړ. شپږم حکومت هم د صدر غلام اسحاق خان لخوا په 3 اپریل 1993 کې د نواز شریف حکومت د دغه مادې د اختیار د لاندې مات کړ. وم حکومت یو وار بیا د بینظیر بھٹو چې په 5 نومبر 1996 کې د صدر فاروق لغاری لخوا هم دغه آئینی مادې د اختیار د لاندې ختم کړی شو. خو چې کله نواز شریف یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو په اپریل 1999 کې په آئین کې 14 ترمیم وکړ او د صدر پاکستان لخوا د اسمبلی ماتولو د اختیار ماده 50 سیکشن 2B چې عام خلک ورته 58B وایي ختمه کړه. تر دغه وروسته په روانه میاشت کې په 3 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر پاکستان عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو وینا وشوه او صدر پاکستان دغه وینا منظور کړه او قومي اسمبلی ماته کړه. تر دې وړاندې خوروغ حکومتونه مات شوي، مانه وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه. خدا وار صوبایي حکومتونه په ځای دي ولی یوازې قومي اسمبلی ماته شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د سیاسي حالاتو په اړه اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د وزیر اعظم ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورپسې سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشر د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه. پر هماغه ورځ ولسمشر قومي اسمبلی ړنګه کړه. د اتوار پر ورځ سپریم کورټ د دې روان حالت څېړلو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او اوریدنې یې پیل کړې. شانواز ترکزی د خیبر پښتونخوا د شوقدر په بازار کې له خلکو سره پر رواني سیاسي وضع غږېدلې ده.
نمشان اړیو قدرمنو اوریدونکو، شانواز ترکزی مو نن د شوقدر بازار په دې چوک کې ولاړې مو دلته د عامو دکاندارانو سره او ځینې هغه خلک چې دې بازار ته راځي تاسو په روټین کې یا سوداګرو پسې هغه طرف خبرې اترې وکړم او دلته دنه په دې ملکي حالات باندې پښتنو کوم چې آیا دوی څه غواړي روزګار کې دوی د معلومات نه ځان خبرې یو کنه او بل کله ځان خبرې نه دوی غوښتنه څه ده په دې بودره خبرې اترې کوم.
افتاب خان څنګه او بسرا جو سودا مودا وکړه بس روانې ورو جماعت
څه کار کوي؟
خپل ډیوټي استاد یم پرائیویټ سیکٹر.
څنګه دې ملک کې حالات څه دي خبر؟
یره په سیاسي حالات باندې خو په سر خو باندې نه پویګو خو بس په یو ډګر باندې روان دي سو کوي دسه روان دي سو کوي اخبار روان دي نه پوی پې نه وږي.
ستاسو خیال دی چې څنګه وشي نو خره
حکومت ختمې ده نو پکار چینج پکارو
نو وس څه پکار دی؟ اوس خو یو حالات دسه زیات راغلي چې ارته شي دي ستاسو په نظر چې اوس څه پکار دی؟
یره زه خو یم چې عمران خان دسه یو وجیبه سټپ واغیسته چې قوم یې په پریشانۍ کې واچو فوج هم په پریشانۍ کې واچو سیاسي ګوندونه ټول په پریشانۍ کې واچو چې اوس به موږ کوو څه؟ آیا اوس الیکشن طرف ته ګزو نو هم به وزیر اعظم راته حکومت ملو شو که بل طرف ته ګورو نو که الیکشن طرف ته ځو نو هم درې میاشتې دي نو لکه حالات د سټي رجیبت طرف ته لاړل زما خو خیال داده چې همدا عمران خان پرې دي چې په دا یو کال هم پته ولګي چې د سیر سو پخېږي.
نصرالله صاحب څنګه ښه
دی جی تاسو
څنګه د ملکي حالاتونه خبرې ملک سره روان دي
بس ملک خدا روان دي اورېدلې مې چې حکومت په ختمه دورې او ختم شو نگران وزیر اعظم را روان دي
تاسو چې نگران وزیر اعظم را شو نو انتخابات شو کنه اسمبلی به حل شي او عمران خان باندې ادم اعتماد را شو د کورته ولېږي تاسو
نه نه چې نو انتخابات شي دوی هو چرته انتخابات شو نو حکومت راغې چرته د لزانی مرزانی را لاله
ها ولې د حکومت نه دی خو
نه نه دا حکومت هم نه دی خو دی او څومره ګرانی را وصله چې کوم شي نه هغه بل حکومت کې پاتیا سل به مغشتل هغه دی کې په درې سوه دي کوم دوی به هم په سل شپږ شلې پلته هغه شي هغه دی کې په څلور سوه دي تیل په کې هغې ګرزان دی کې ګران یار یو شی په کې دوه چونګه زیات ګران دی نو په دې اوس حکومت څه کوي
جلال نور خوشحال اوسې کې څنګه د ملکی حالاتونو خبرې کنا
داسې لګ لګ خبرې
څه دي خبرې اوس پر سب ملک ملک څنګه دی
ملک اوسې ګمبیر دی مړه چې کوم حالات یې موږ نه هغه ټیکنالوژي اوسې خانه جنگي جوړي
سو
دا پټو والا خاص کر پټو والا اوسې خانه جنگي جوړي زه د خپل غزه د عدالت په درخواست کوم چې پدیر پوری اکشنوالي خانه جنگي نه د عمل بچي
نہ پس سے خانہ جنگی جوڑے لکہ
چا یو پس تور کوٹا کیو بل بل پس حق خبر نشتا
نہ لکہ سنگ تور
سکار جی پکار جی ان پیری وشی ددی خبر دا کما خبر جی دی کی چ ما پس دا بار نہ خطر اغل لودل ددی وئی چ دا دروغ وئی نو دا جنگ جنگ نہ نور سدی خپل کی یو بل چولی
جن کے لو پس او سن نور
دا مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل 294 کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکی وایي د هغو روغتیایي کارکونکو د ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري نو ځکه ورته تنخواه نشي ورکولی. عمر وزیر موضوع روښانوي.
شمالي وزیرستان پیرامیډیکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا اته میاشتونه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړي، خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالي وزیرستان پیرامیډیکس اسوسییشن جنرال سیکرټر فرمان الله وایي صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي. په دغه شته ځنه کا سونه تنخې خلاصې شوې دي او ځنه باندې نن چې کیم ډی اچ او رو غلا دا اتا هر څه کې سمتا چې کیم ریکوایرمنت دمن اغوشتر اکاونټ افسر آیو ته ټچ کړی دي، پر پرو فارما پر ټچ کړی دي، ته سرویس بک ته سین کړه دا هر څه ته اپډیټ کړی دي. خو دې په وجود دای د خپل هر درمه نه وړي وخت دې نشته تنخې
د میرام شاه صحت محکمه یو کارکونکي زبیر وای 204 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
اکاونټ افسر خلاف پر وتلی د خلاف می احتجاج کړای دی. 294 کسون چې دغه نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی، ویل چې میش د کوټ چې کیمه فیصله وا هغه اپلیمنت کړی دو رومورا دازي پښه اکاونټ افسر دوله دله د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میجا تورایز د میش دی چې دای چې مو دی چې کلیر کوي دای د مون مینټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډی خو د سړی د پوره لګي چې کله نوی بارتی شي او زه خو دوا کول شي چې تنخواه مې خوښ یې دو ایز د مو تنخواه باندو زه خپل تنخواه خلاصو.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 204 نوي ملازمین دي. ورته ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کله او څنګه ورتي شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره دې اشتهار اکاونټ دفتر ته وښودل شي. نو موړی وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې شپک سوا ملازمین صحت محکمه کې برتی شوی چې بیا د صحت محکمه افسرانو وخت په وخت په کې سلګونه لدندو لره کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه شپک سوا کې ډیرای ته تنخواګانې هم جاری شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کورما کې په 2008 زیږیز کال کې تر فرقیز تاوتریخوالی وروسته د سیمې مشرانو یو شمیر غونډې وکړې او بل اخره په 2008 زیږیز کال کې په مری کې و موافقه وکړه. له هغه موافقه سره سم په سیمه کې امنیتی حالات سم شول او لارې بیا پرانیستل شوې. هغه مهال حکومت ژمنه کړې و چې د نښتو او تاوتریخوالي له وجې به د اغیزمنو خلکو کورونه بیا ودانوي او ورسره به مرستې کوي، خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او یو شمېر کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق اورکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د سدې پاړه کې د ګاډو د کنډکټر په غږ پیلېږي.
دا چغه د سدی خار په یو سولو اډه کې وهلی کیږي. لیات خار هر ورځ په لسګونه د سولو ګاډي پړچنار ته ځي او بیا له هغه ځایه واپس راځي. که څه هم ځایي خلک یو بل علاقو ته او یا د ملک نورو ځایونو ته تګ را تګ کوي، خو په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو بیا ټولې لارې وتړل شي. د سلطان کلی سید صابر حسین وایي شکر دی چې لارې کولاو دي او دوی په آزاده هر ځای ته تللی شي.
لیاره چکلایم ته ډیره پیدا ده، بیماران به چیره چی او مطلب دی چې راشن به پراوي، هر څه به پی ناستای په چې دای به ساده ته به زیات خلق راځي، پر چنار ته به زیات خلق چی پیدا به وي. ورکه
کورما یو له هغه سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغه ته یاد مذهبي ډلو په خپلو کې د مری پر سیما یو لوزنامه کړي چې په هغه کې مرکزی لارې کولو ساتلو خبر شوی. د 2008 کال په 15 دسمبر یاد لوزنامه د ځای مشرانو ترمن تر هغه پس شوی کله چې په سیمه کې فرقای ځنه خطه تر پیل دورستا حالات خراب شول. د بالشخیلو نذیر خان وای په هغه لوزنامه کې د جنگونو لامل به کورشی خلکو په درنوخ په لکورنو ته د بیا واپسی خبره هم شوی، خو لار پرانستل شوی ولې پر دویمه ماده لا هم په پرډول عمل نه دی شوی.
مری ماهدا مسشتہ پغه کې لیکلی دی چې اول اباده کری دی او بیا غنه بعد روډ کولول دی. دوی روډ کولاو دی تقریبا څوار لس کول شوی مو ابدینه کیږي.
په کورما کې د اپریل 2008 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوی چې بګی د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تبا کې دوه پس له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شو نو بیرته راستنه کیدلې شروع شول. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای په یاد لوزنامه کې پر حکومت د جنگونو پر وخت وتلی خلک په خپلو سیمو کې د بیا آبادولو ذمہواری اچولې، خو تر اوسه داسې ونه کړل چې دا د سیمې په امن منفی اغیز غورځولې شي.
په کور د څه اغا بوج بوتلای شي او په خپل زمکو په خپل کورونو باندې آباد کړی شي او هغه ته د تحفظ حفاظت ضمانت هم ورکړی شي. لہذا صدا ټولی مسالے حل شي حکومت امر کې دلچسپی وخلی کورمه کې بیا هیڅ قسم جنگ نشته.
په کورمه کې ته د فرقای ځنه خطو او هغه وخت پر مسافرو گاړو د بریدون لکه بلا تر 3000 زیات عام وګړي مړ او ژوبل شوی ول. د صدې محمد ابراهیم وای حکومت ته هر هغه ګام وخلی چې د سیمې امنیت تر سره مستقل پاتې کیدای شي، ولې چې په هم دې کې خوشحالي او ترقی ده.
الګه امن سر جیمو ته خوشحالي دی، سکون دی، وی بیماری نشته، تکلیفونه نشته، مصیبتونه نه وی، هر څه متامل وی، جګړی وی او د شتګری وی لانجه وی، متقریبانه د مو غریبانه د خپل پټایم نه چې خور مارو خو نه خبره ګلمن ته پکار چې دا سنی شیا سره کینی خبره وکي چې دا معاملې حل کې دینه جب وی ګل دګه هرغه مخلوق یې خپل مطلبونه دي.
په کورما کې د فرقای ځنه خطو لکه بلا به کورشی وی خلکو د بیا آبادول لپاره یو عرب او 280 کروڑ روپے منځوري شوی، خو لا هم ډیر خلک داسې دي چې واپس نه ده شوی او چې کوم شوی هغه ته د ډنګو کورونو پوره موایزه نه د ورکل شوی. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر وصال خان خټک وای حکومت چمتو دي چې ټول متاثر کورنۍ خپل سیمو ته پدرن وخت راولي.
ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زنه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې به آبادی کی.
په کورما کې د مری امن لوزنامه ته یو خاص اهمیت حاصل دی ولې چې دا د سیمید فرقینو په خوخه تر سره شوی. طارق رکزه، مشال ریډیو، کورما.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ځنې مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اوریدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15مه هیله ښوولې وه چې عدالت به د چهارشنبې پر ورځ فیصله واوروي، خو هغې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اپریل پر 3مه د پیدا شوي صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اوریدنې تر نن سهاره وځنډوله. اخوا په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او لواکمن تحریک انصاف ناراض سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فیلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکخ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې داوا وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 دی. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشري د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماخام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي، خو د خراب سیاسي صورتحال له وجې د اسمبلی غونډه وځنډیده. او په نړیوالو خبرونو کې دا دی چې اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوی اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوری نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالی نظام وباسي. دا څرګندونې پر داسې مهال کړی دي چې امریکا او برتانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بې ساره اقدام هم شامل وو. دا د هغو هیوادونو لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. دا اوسنۍ مهم خبرونه اوس هم ونیزې خبرونه مشال تر رڼا لاندې باس پر لوري ورجو. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم شاه سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام په هغه هیواد کې سیاسي کړکیچ زیږولی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د هغه هیواد سیاسي نظام په اړه باسونه پارولې دي. د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې له کارپوهانو سره په دې کړکیچ کې د ګوندونو او سپریم کورټ پر رول او ننګونو باس شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی او دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه. اوس یې تکرار در خبرو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل سوی د نه باورۍ تحریک ردولو اقدام په دې هیواد کې سیاسي کړکۍ چرامېسته کړې دي. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمني او د دې هیواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولې دي. د مشال ترلاندې بحث کې د دې کړکېچ بیلابیل اړخونه بحث کوو. میلمانه مو د پارلماني او سیاسي چارو پوه کوریش خټک او په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمود جان بابر دي. کوریش خټک سپتا سو محمود جان بابر سپتا سو دوه تار کړی و. ډېر مننه کوریش خټک سپ تاسو په ځای کې زور سم محمود جان بابر سپ بیا به تاسو ته راسم. مننه محمود جان بابر سپ تاسو د ټول حالات څاري خیر اوس په سپریم کورټ کې دغه کیس روان دی چې آیا د ډیپټي سپیکر دغه امر چې دی هغه سمو کنا سمو خبره ل عدالت هم وایي چې کېدای شي هم نن فیصله واوروي، خو د ټولو شانو قطع نظر چې هغه څه فیصله راځي او نه راځي مجموعي طور دا د سیاسي ګوندونو لپاره دغه هر څه عمل چې سوي دی دا څومره غټ چیلنج جوړ سوي دی چې دغه سی یو سیاسي بحران رامنځته شوی دی او دا د ختم سی
سجید بیر مهرباني د څه کار دی چې نن یو څو میاشتې مخکې په پاکستان کې د باسر روچت کړه و چې اوسو پاکستان کې آزاد سیاست کې جمهوری سیاست پکې یو څه وو په الیکشن کې سالي نو ار سړی ته یو برابر میدان ملاویږي چې ار سړی د خپل کوشش او خپل کوشش مطابق دی ووټ والی نو په هغه وخت کې د پاکستان د خلکو بچ کومه ګیله و چې په پاکستان په سرکار کې څه خلک داسې دي چې هغه څه پارتو باندې الیکشن ګټي او په څه باندې بایلي نو دې یو تاثر سره چت کړو و چې زما په خیال باندې هغه لاسوهنی اوس ختم شي اوس دې نوی حالاتو یو ځل بیا یو ډېر زیات داسې غمجن غوندې او داسې پریشان کون غوندې صورتحال جوړ کړی دی چې د دې ټولو سیاسي جماعتونو چا چې دا یو اطمینان جوړ شو او هغوی دا ویلي چې اوس په پاکستان کې هغه لاسوهنې بندې دي او هیڅوک به اوس دا کوشش نه کوي چې هغه دې په چا باندې الیکشن وګټي خو دا چې څه وشو خو دا چې څه روان دي نو هغه سیاسي جماعتونو بیا خوله راوسپړله او هغوی وویل چې نه هغه چې مونږ سره کومه خبره شوې وه چې په پاکستان کې بنور لاسوهنې نه کېږي هغه لاسوهنې اوس بیا شروع شوې دي او دا چې څه وشو په کومه طریقه وشو نو دا یوازې د عمران خان کار نه دی دوی سره همغه خلک ور سره بیا یو ځای دي هغه سرکاري خلک چې د چا نه د ګیله وه ټول ور سره یو ځای ولاړ دي ګنې عمران خان یوازې دومره تکړه نه دی او د عمران خان په دې وخت کې د اطمینان غټه وجه دا ده چې هغه سره هغه ټول خلک لا ولاړ دي چا چې مونږ ته دا یو ډاډ راکړی و چې نه مونږ اوس هیڅ چا سره نه ولاړ نو زما په خیال باندې د دې خبرې لغونډې بیا هغه چې کومې اندېښنې وي هغه بیا را برسولې دي او یو ځل بیا دا خبره چې کوم د دارو چې تشوې ده چې د پاکستان سیاست چې کوم دی په پاکستان جمهوریت چې کوم دی نو هغه دی وخت کې آزاد دی کنه دی کې اوس او پورې هم لا سوهنشته او کده لا سوهنې دي نو دا د افراد دي کنه چې په دارو پاکستان چې د سرکاري ادارو دي نو د دې باندې چې تر څو پورې اوس دا یو ځل بیا دی نوې باس سره چت کړی دی
نو دی کوریش کټک سی لکه څنګه سی مامو جان بابر سی بول ستاسو په خیال باندې آیا تاسو تشکاری چې دغه بحث یا دغه بحران یا دغه خبري دا نور هم پراخیدلای سی او نور هم شدت خپلولای سی کنه تاسو تشکاری چې د لوخت ری دو سربا خبره بل خواته لاړ سی
زدا غړم چې بوران مدینه او دغه شدت چې د نور زیات نشي کېږي چې درې ورځې سلور ورځې شو چې د پاکستان عین چې دی د روح خلاف چې دی او کار شوی دی د پاکستان غټي سیاسي پارټیان او تقریبا سلور کم درې کم چې دی د وسو ممبران د قومي سمله کاږي باندې یو دې زموږ کس د حکومت تر طرفه پاغي باندې شری د غداري الزام لګیدل چې د امریکای نه کومه خبره حکومت باندې حکومت جوړی تږي چې شو بل دې نه غټ بوران نشي کېدې نور او تر کومه پورې چې د مامو جان صاحب خبره ده نو زه د هغه سره اتفاق کوم ځکه چې کم خلک د سیاسي عمل نه راتیر شي پس سیاست په پټه کې چې هغه کندن جوړ شي او د وزیر اعظم کوسه تر ورسیږي نو هغه به کله هم داسې قسمتار نه کی کوم چې عمران خان کړی دی یا د غسر چې په کابینې کې ناس کله پوزکه چې دا عین چې دی دا نه صرف چې دی اقتدار تر لاره او هغه بلکې په اقتدار ولا باندې د هغه الته چې کوم حقوق دی هغه تحفظ کوي بیر خلکو د حقوق او د ادارو د رول او د دیمورو تعینوم کوي نو په ظاهر خو دا څه ښکاري چې دې سره خو نه ایم باندې څه کار شته نه په قانون باندې څه کار شته دا صرف د یو مقصد او غدا او چې د کورسې ته ځانو رسي او په کورسې باندې چې درې سلو کله د کم کارو کو اغم ساسو مخې ته چې د ټول دنیا کې د پاکستان خراب کړي چې خلک
خودی کې کورش کټک سب دلیل دا ور کړل سوې دی یغه خیر ده خو بحث ور باندې روان دي دا قانوني اړخونه دي خو عمران خان یو سیاسي دلیل دا ور کوي چې اپوزیشن اوس که هرڅه سوې دي خو شوې دي کنه او دا فیصله خو خیر عدالت سپریم کورټ کوي چې وایي چې شای نن دا فیصله وکي خو به ورسته معلومه سي خو عمران خان دا وایي چې اپوزیشن هم دا غوښتو چې زه نور په دې کرسي پاته نشم اوس دا وخت د تراغو پوری چې نگران حکومت ټاکل کیږي ترغه پوری بدای پر دې چوکي وی نو دای وی چې حکومت ختمول د اپوزیشن هدف نو هغه پوره سو نو نور پدې کې څه پاتې سو
نہ دا بالکل غلط خبر ہے کہ دغه چری د قانون حکمرانین سے سیز دی هر یو کار چې دی کولو قانوني طریقه را ايني قانوني طریقه کار دي او د چې دا کوم کله دا د جمهوریت په مریه باندې د ګوت کې خودلې که د پاکستان د قومي سملی چې دی کله موږ وګورو چې ریټیکلی چې دا د پاکستان د خلکو د حقیقی دغه او رائے چې هغه نمائندگی کوي او په دې انتخاباتو کې چې کمټګي دغه کې هغه نه شوي دا خو د پاکستان د ټولو خلکو د ولس توهین کړی دی چې دغه منتخب ایوان چې دی په دې طریقه باندې په دو نمبرې باندې او په د آئین په وایلیشن باندې آرټیکل 4 آرټیکل 5 او 4 کې آرټیکل 95 دا یو بل سره ملاف کړی په یو لحظه کې نیمه اسمبلی باندې چې دی الزام لګو او په یو لحظه کې په خپل باندې جج شو په خپل باندې وکیل شو په خپل باندې چې دی سرزام واره او لغو ته چې تاسو غداریان راغه غداری په وجه باندې د آئین چې دی د هغې آئین شکنی وکړله او قرارداد چې دی د هغه نه بار وغورځو د هغې په بنیاد باندې صدر چې دی تجویز ورکړو چې اسمبلی ماته کړو په منټونو کې اسمبلی ماته شو نو داسې خو نه کېږي دا خو دی پوښتې دی د پاکستان سره او د دې خلکو سره
مننه قریش خټک صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو خپل یعنی یو خواغه بحثونه دي چې د پاکستان د سیاسي اشرافیا یا پولیټیکل الیټ یا بیا چې کم کارپوهان دي د هغه په منځ کې دي تاسو چې کله دې ولس سره ناشته پاسته کوي یا خلکو سره خبره کوي د پاکستان کې کوم سیاسي کیسه لدی تیرو د اپریل 3 منټي زخره روانه ده ولس د پاره یعنی داغه پر دې باندې تقسیم دی هغه دې ټول عمل ته قسم تاسو بل زینو سره خبرې کړي هغه دې ته څنګه ګوري
ګورې چې د ولس ټول ګټه چې کوم مسلې کنه هغه د دې چې د اړې بنیادی د جون چې کوم ضرورتونه دي هغه تر لاسه کی کنه تر لاسه کی نو د اړې په لاندو ټکو کې خبره ده چې هغه هم ډیر زیات مشکل شوی دی عمران خان سره په وخت کې دوی ویل چې موږ معیشت چې کوم دی نو دا موږ بالکل په خپل خو باندې قدرت هغه هم ونه شو بیا دوی ویل چې موږ آی ایم ایف سره آی ایم ایف سره هم لاړ دي نه علاوه چې دوی ویل چې موږ د میا نواز شریف او د اسد زرداری په وخت کې کوم اغلاګانی کې دي اب موږ سارو د موږ کې باندې کې هغه هم په ډیرو ځینو کې وشوي د دې خپل خلک ویل کنه موږ په دغه نشه د دې خپل خلکو ورمول په چيني سکندل کې هم پتہ ولګل موږ د اورو په سکندل کې موږ د دینه علاوه د کرپشن په میدان کې د عمران خان خپل مرګر او چې پنجاب کې هر سټیټ باندې چې سړې لګېدو د هغه پیسې هغه سټیشن ټول خبرې لکه د گورننس او د پرفارمنس د پرمختګ هغه هم خوب امغه رنګ په کله دې پاتې شو دغه خبره ده چې دی وخت کې ډېر خطرناک رجحان چې کوم دی جوړ کو هغه دا جوړ کو چې خپل مخالف توري کا او خلک په دې باندې زیات غمجن دي خاص په خپل د پدې ماشه کې وخت یې رمزه ګیر چې په خلکو نه خبري او رما اغینا اثر علم دې دې اغې سره خبرې کوم نو اولنې کې تاسو وګورئ د کال 2013 چې کوم انتخابات دی ویل چې ارت دا چې کوم دی غل دی وي دا چې کوم اپوزیشن یادونه دا غل دی دی ویل د پاکستان او دولت بهر اورې دي نو موږ بدینه دا دولت وروړو هغه دولت امرانه وو اوس ورپسې دې ما چاړه نو وي دا وي غداران دي اوس ورته غداري دا واغ صدره ما خبره چې کوم هغه د غمجن توپ چې کوم خبره ده نو هغه دا چې د دینه پسوم کو اونې شنو زمو په خیال په دې دریم وخت کې پراتګ وخت کې به خدای نه خاصه په پاکستان کې دوی د حکومت لپاره عمران خان او د هغه خواخوږي او د هغه ملګري هغه په خلکو باندې د کفر فتوی کې دي شي ولګي نو دا یو داسې خطرناک عمل جوړ شوی دی چې د دینه مخ کې چرته د دې مثال ډېر زیات کومه څه زه سره نو ملو شي مسکی پیپلز پارټي او نواز شریف او د پیپلز پارټي ترسو ترمن زمان جی راغلي وي هر قسم خبرې وکړي دي په صوبو کې هم کې دي خبرې خبرې اترې برواني په یو فرد باندې بل غدارې نه غراغو خو موږ نه کته چې دومره په سوالو کسانو په زګونو کسانو په یو ځای باندې نو زما په دات توس کې خواله چې کوم دي جوړې لګې دي یو طرف ته لکه زما کورم نشي ساتلې زما مسلې هم نشي کولې بل طرف ته زمونږ ترمنځ تاسو کې خواله دومره د عمران خان ټول کې خطرناک خبره ده چې دا هغه چې کوم فال وردی دا هغه منون کې دا هغه باندې یقین کوي او هغه دا غړي چې دې سوي دا ټیک دي نو هغه خلک په لارو کې څو کې اوس لګیا دي د غدارې اوازونه کوي په خلکو باندې تورونه تپي او خلک په دې کې جنگ کې دي شي جګړه کې دي شي په دې کې بل طرف هم خلک انسانان دي هغه هم غوسه کې دي شي نو په دې پاکستان کې کوم تشدد کوم کلچر چې دې جوړ کول لګیا دي زموږ خلک دې نه مخکې چانه جوړ کړ دا د دې
مننه مامو جان بابر سیب تاسو د خلک یا د ولس لخوا چې کوم یو نقطه نظر یا پرسپکټیو د اداره کې یو سوال چې قریش خټک سے باغ دا دی چې ستاسو په خیال باندې که په هر صورت د اسمبلی د سپریم کورټ فیصله چې شای نه نه ورکړي خیر دا معلومه نه ده خو بیا هم زیات امکان دوی دا وایي چې کېدای شي نن د اپریل په شپږمه نیټه ورکړي خو یو سوال دا دی چې راتلونکي کې تاسو د سیاسي ګوندونو او د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم تعلق دی آیا دا چې تاسو وینئ چې کېدای شي دا ټول تاوتریخوالی دا ټوله مرحله کې یو ځای ته دې ځای ته راورسېږي چې دا پارټیانې بیا سره کینی بیا مذاکرات وکړي یو په داسې کنډکټ باندې په کوډز باندې یو په داسې طریقو باندې اسي چې دا شی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي د تاوتریخوالی نفرت تشدد ځخراوزي او په یو سیاسي کلچر په طریقه باندې د دوی یو بل په خلاف باندې مبارزه دوام وکړي
پاکستان تحریک انصاف او عمران خان چې په سیاست کې کومه بد اخلاقی بد زبانی او اوس چې دې انشکنه تر خبر او رسید را چې راوړله نو شاید چې یو مهذب سیاسي ګوند د پاره به هم دا ممکن نه وي چې د سره کینی او د سره چې په مهذب سیاسي طریقې په سیاسي لار باندې لاړ شي ادارې د الیکشن کمیشن ادارې ته وګوري د لاس چې اول دوه کال نیمګړې وو د لاس اوس هم د لسو میاشتو د دوه ممبران چې دی نه دی غشي د نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن چې دی هغه د چیرپرسن انتخاب شو په کډینو کولونو باندې نه کېدو چې وو شو نو هغه کې نه پارلیمان په پارټي کمیټې کې چې کوم ووټینګ وشو هغه په کومه طریقه باندې وشو په کومه غلطه طریقه باندې دی خپل کس چې په رقم باندې پارلیمان باندې حمله وکړي دی په الیکشن کمیشن باندې حمله وکړي دی په آرډیننس په ذریعہ باندې کوم قانون سازي وکړي د الیکشن قانون په کومه طریقه باندې دوی چې په امندمنټ وکړو نو زدا غړم دا سړی چې دی پته نه لګي په کومه ایجنډا باندې راغلی دی او د سره به مات نه ښکاري چې کسو مهذب سیاسي خلک یې هغه د سره په دی لار باندې لاړ شي په سیاسي لار باندې سیاست نه خبر دی نو په سیاست باندې پوه دی
نو ډېر مننه په مامو جان بابر سیب ستاسو په خیال باندې کچم عمران خان خو خیر بیا ځان ته یو نقطه نظر لري هغه دا وایي چې په پاکستان کې چې کوم کرپشن دی هغه ختموي او الزام پر نواز شریف او آصف علي زرداری د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشران دي کچم په عدالت کې بیا پاغو کرپشن ثابت شوی نه دی او غیر ردوي یا دا وایي چې پاکستان کې د ډېر کار کړی دی او هغه دا د اسلو وخت سربدا معلوم سي د په ملک کې غربت ختم کړی دی خدا ټول د خپل یو نقطه نظر دی وزلته سوال دا دی چې تاسو خپل اپوزیشن یعنی که تحریک انصاف یو طرف تکو اپوزیشن تاسو ته څومره متحد ښکاری چې آیا دوی پر مخ باندې یا د انتخاباتو په شکل کې یا د تاریخ په شکل کې به هم دغه سی یو موټی پاتې سي کنه تاسو ښکاری چې هغه به هغه سي نه لکه څنګه چې دا وخت دی
دوری جی دے شکار دے پا پختو کی خبر کئی چی سوک در تا نوی معلوم نو دا اغی بارک بلچا نزان پوئی کا کنا او کئی اولار دا لنے در گنو چانا پا کتا پوسو کا نو دے کچھ ناس کم خلق دی کنا نو پا دے کے تاسو اگو رئی دے کے در چی خلق شتا دے چی اغوی تک اسی شارہ اسی دا عمران خان نو تاسو نو اغای دا اپوزیشن پری دی دیو سر زی خپل مونږ کتلی دي تاسو له حاصل بزنجو سه به انتخابات هم یاد دي چې اچھا په
سېنات انتخابات ممبر
تاسو ته سېنات انتخابات بیا تاسو ته دامي یاد دي چې بلوچستان حکومت چا ختم کړو میا نواز شریف حکومت او آصف علي زرداری عمران خان دي سره یو ځای شو او حکومت یې ورته ختم کړو خبره دا ده چې د دوی په حق لباندې هم تاسو دانشي ویل شي دی د جمهوریت چمپینز دي دوی په ماضي کې هر هغه کار کړی دی کوم چې دې وخت کې د چانه بل چانه تاسو ته مقبولی شي نو خبره دا ده چې دا چې کوم جنگ دی نو په دې جنگ کې د کيو اړخ تاسو تنقید کوي پر عمران خان باندې نو بل اړخ تاسو اعتبار نشي کولی پر بل اړخ باندې خو خلک چې کوم خبره کوي زموږ باندې خلک چې کوم خبره کوي هغه دا کوي چې په پاکستان کې موږ د دوړو فورسز نه ځان فاصله غواړو موږ په کار دي چې موږ د افرادو او د پارټو د سیاست نه وځو او موږ د آئین په سیاست باندې یقین اوساتو چې په آئین کې کوم څه اجازه شته د پاکستان کې آئین کې په پولیس لپاره څه کردار شته پولیس خپل اغه کار کوي که فوج لپاره څه کردار شته فوج اغه کار کوي که پاکستان کې د عین کې د وابړي د لپاره سرکار دی هغه کار کوي، او که پاکستان کې محمود جان د لپاره یوازې سرکار شنو هغه دی هغه کار کوي په تور صحافي چې ورته کوم کردار دی هغه دی هغه کوي. د دې جنگ روان دی، په دې وخت کې په پاکستان کې ډېر خلک دا جنگ کوي چې مونږ لا نه مونږ چرته سیاسي جماعت پورې انختی یو، نه مونږ د اپوزیشن ملګری یو، نه مونږ د عمران خان ټول کې زیات ډېر خطرناک مخالفین یو. مونږ دا وایو چې عمران خان تر اوسه پورې څه کړی دي، نو هغه نه واضحه یوه خبره چې کوم ښکاري هغه دا ده چې هغه وایي چې زه د حکومت کې ما زما ملګري دي په حکومت کې وي، خدای دې وکړي چې هغه د پاره د پاکستان کې آئین وي کنه وي، په پاکستان کې جمهوریت وي کنه وي، په پاکستان کې یو مهذبه شایسته سیاست وي کنه وي. خو تاسو ما اومنئ، مونږ وایو چې نه، دا کور چې کوم دی دا په شایستګۍ سره اوچلاوه، د آئین د لاندې اوچلاوه، او ته پکې مشر یو که بل پکې مشر، چاله چې اختیار ملو شو ادي اوچلی. او دا دی چې اوس کومه لار جوړه که نه، دا د قومي اسمبلۍ د ماتولو دا چې کومه دی لار جوړه که، دوی ځان دپاره دوی ځان ته ډېر هوښیار وایي. خو خبره دا ده چې نننی انسان نننی صحافي خو به ده باندې تنقید اونه کې، خو مورخ چې کوم دی که نه، چې کوم سړی به تاریخ لیکي هغه به دوی په ډېر تورو ټکو کې لیکي.
مننه مامو جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب، تاسو لکه څنګه چې مامو جان بابر صاحب وایي چې اپوزیشن کې څه کوم ګوندونه دي، هغه ماضي داسې ده چې هغه یعنی داسې صفا او پاک نه ده پاتې شوی. په وختونو کې دا الزام باندې سوی دی چې د پاکستان د فوج په مرسته باندې دوی حکومتونه بدل کړي دي، اتحادونه مات کړي دي. قسم فوج دا وایي چې دوی په سیاست کې هیڅ کار نسته، او په وار وار باندې یو دوی د پکار دینه کې شکل. خو دا الزامونه پر اپوزیشن کې هم پر ګوندونو لګېدلې دي، لکه څنګه چې محمد جان بابر صاحب د پیپلز پارټي او د نور ذکر وکړي. نو تاسو ته ښکاري چې دغه ګوندونه چې کوم اوس اپوزیشن دي د عمران خان خلاف ولاړ دي، دوی هم دغه خپل خبره پر مخ وړلای شي، یعنی د کوم شي دعوت کوي چې دوی وایي د رول آف لا یعنی د قانون واکمني، د مهذبه جمهوری کلچر، د اقدارو خبره، د قانون خبره، کدا به پر مخ باندې یوړل سي، او دا به دوی وکړای سي چې دا عملی کړي یا دغه خپل سوچ پر ځای کړي.
او د ټول نغه ټا خبره نه راځي چې مو جان سي وو چې په دې ملک کې چې زمونږ اسټابلیشمنت وته کوو چې ته وایې دا یو پارټي ده، او هغه مستقل پارټي ده چې کله چې یوې پارټي په حکومت کې راوځي کله بل پارټي راوځي، او دا اوسه پوری چې دی چې تاسو کتلی دي نو زیات تر فیورټ پارټي نه چې دی غري چې کوم پارټي دی، او غریب شان پارټي ده هغه کله وي او کله په حکومت کې راوځي او بیر حکومت نه وباسي. دا پاره باندې چې د خپل استابلیشمنت سره چې د کله خخ تعلقات او کله خراب تعلقات الزام لګین، نو سیاست چې دی بنیادی طور د اقتدار کې راتللو لوبه ده، او چې کله د اقتدار کې راتللو لوبه چې هغه کم خلکو په لاس کې راغی سره به سیاسي ګوندونه چې یا خط تعلق ساتي یا خراب تعلق ساتي، او هغه ګرین نریټیو جمهوری سیاست ته پر چې کوم دا چې د عوامو کمرانی او سیویلین باندې د ستیشي دا پاکستان کې نه مخکې و نه پکې اوس شې، او کو راتلونکي وخت کې څوک سیاسي حکومت جوړ او پارټي حکومت جوړول غواړي په هغه کې راتلل غواړي، نو دا غي ماغه زړه دروازه د پاغې باندې بوزي او نه نوځي.
مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. تاسو خپل یعنی خیبر پښتونخوا کې پېښور کې یاده د پاکستان چې اوس کوم سیاسي بوران دی، د هر چا د پکې دلچسپي د کڅوک په ټویټر باندې دی، هغه ټویټر وخت نا وخت تازه کوي ګوري، کڅوک په فیسبوک دی هغه فیسبوک ګوري، کڅوک اخبارونو او ټلویزیونو ته لاسرسي لري هغه ګوري. نو خصوصا هغه خلک چې هغه سیاست سره یا دي حالات سره ډیر دلچسپي لري، تاسو خیبر پښتونخوا کې یعنی د ټولو صوبه ځان د اوس سیاسي کړکیچ سره ځان څومره تړي یا څومره ځان پکې دلچسپي اخلي؟
ګوري په دې وخت په پاکستان کې د خیارتوب سیاست روان دی کنه، په مرکز کې عمران خان وایي چې زه هیرو ما د اسمبلی مې ماته کې وزنه وی الیکشن ته ځم، او په صوبه کې هغه د صوبه اسمبلی ماتولو ته تیار نه دی ځکه چې دلته حکومت دی، او دلته وایي چې دا اختیار دی هم مونږ سره وي، او دا الیکشن دی هم چې کیږي نو چې دا اسمبلی دی ژوندی وي چې دا الیکشن وشي. نو تاسو په خپله کتلی شئ چې په یو صوبه کې د یو پارټۍ حکومت نو قومي اسمبلی الیکشن به هغه څنګه نه ګټي. نو دلته د دوی په دې ته خوشحاله دي چې زموږ حکومت دلته شته، او دې ته نه دي تیار چې دې خبرې ته دې په یو ځای باندې شي، او دې وایي اخلاقن دې نه وایي اخلاقن.
او زما سوال دا و چې د خیبر پښتونخوا کاغه کارپوهان دي که دانشوران دي که سیاسي کارکونان دي که خلق خیر تاسو خبر وکړه دا په دې سیاسي بحران کې د دې ټول حالات او ځان خبرولو کې څومره دلچسپي لري؟
بېخو زه خو چې دلې خبر وکم چې زه خو که جمعه تم چرته سړې دي کنه سبا د روزو ورځې دي کنه نو پر هغه جمعه کې هم چې څومره وخت مونږ له پاتې په هغه کې هم خلک هم دا خبرې کوي بلار چې رواني التم دا خبرې چې چرته مونږ سودا اخلو التم دا یو ټاپک چې ماته تر اوسه پورې نشي یاد د تیرو لسو ورځو کې ما چې بل موضوع باندې چې د پاکستان خبره اورېدلې او ما په بل ورځ د خپل صحافت د یو رپورت لپاره ما یو ډاکټر سره خبره کوله چې د مزغو ډاکټر هم چې ډاکټر سره خبره چې دومره ډېر زیات په یو موضوع باندې خبره کوي نو څومره اثر پروزي نه ما ته وایي چې ما په ماضي کې که چېرته یو سړی منه کولو چې موبایل باندې ګوري او ما به د علاج کولو نو پیشنټ ریشو په سلو کې یو وا نو اوس په سلو کې دیش کسانو ته وایم چې نه به ټي وي ګوري نه به اخبار ګوري نه به موبایل ګوري پانه په سوشل میډیا ګوري نو خلک دومره ذهني تور باندې په دې ارث کې ورخښتي چې هغه نور ټولې مسلې پاتې دي او زمو په خیال باندې هغه انګیجمنت د هغه د مصروفیت چې کوم دی په دې اړه باندې زیات دی نو چې ار سره په دې کې دلچسپي لري چې څه دې وخت دا کام چې کوم دی د په نیم نیم تقسیم دی نیم هغه خلک دي چې هغه دا وایي چې عمران خان دې په ار صورت وګټي هغه دې لپاره ګوري او نیم هغه خلک دي چې هغه وایي چې نه عمران خان دې دوباره را نشي نیم هغه لپاره ګوري نو انګیجمنت زومره زیات چې په دې لاس ورنو کې ما د دې موضوع نه علاوه بل موضوع نه وکړل چې د سوسایټي کې
مننه مامو جان بابر صاحب او کوریش خټک صاحب سوال دا دی ک لاند جواب را ترا کی چې آیا د پاکستان کې چې د هر څه روان دي لکه څنګه تاسو د اقتدار یا په واک کې د پاتې کېدو لپاره یو خاص سیاسي ټوله او نور بیوروکراسي یا فوج دي کې خلک دي یعنی دا د عام اولس لپاره د دلچسپي یو موضوع ده او کنه دا یو خاص پورته بر په اشرافیه کې ځننه یو کیسه روانه ده او خلک سره کټ دي
دا چې دا د اقتدار لوبه ده اشرافیه لوبه ده خو چونکه اشرافیه چې کوم د اقتدار لوبه ده دا په ښه طریقه باندې نه کی نو د خلکو ژوند مو سره تنگ شي او تاسو وګورئ چې ګرانی کم ده تور سره د ډالر قیمت کم ده تور سره او د قرضې چې کله پاکستان حکومت ته نه ملاوي ګرانی نور مسلې چې دی هغه بوج ټول چې دی د پاکستان ولستر راشي نو دا لوبه خو د شافیه لوبه را خو چې دا په خطه دي کار غوښنه شي ټول نو خلک چې دی هغه نه متاثر کیږي او په کار کې
بالکل
تاسو هم صحیح خبره کوي خلکو لگاو دی خلکو سره او سیزونو سره په پاکستان کې اغینم لګیږي چې بیا خلک فائدہ لري لکه مختلف سیاستګان چې په سیاست کې راوستي یي دلته ذکر نه کول غواړم نو اغه استعمالي د عامولس ژوند چې دا د خلکو د لاس چې دی غشيو په کار د خلک د عمومي په دې ملک چې د خلکو شيږي د ملک دی د دې خلکو دی او د خلکو ته د اختیار د شریو حکومتونو جوړ کې د حکومتونو وړاندې نو بیا به داسې قسمه د شافیه لوبې او داسې قسمه چې دی بورانونه چې دی د آئنده به نه راځي که کله پاکستان ولس ته د اختیار مداو شو.
ډېر مننه کوریش خټک صاحب ستاسو، مامو جان بابر صاحب ستاسو، زګړی ته ګورم وخت هم دومره و، ستاسو د دواړو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. شروط
ډېر
خدای پامان. په مخه شاوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري. موضوع دا و چې پاکستان کې د اپریل په 3 نیټه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د غونډې په مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل شوی د نه باوري تحریک ردول اقدام په دې وخت کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر عارف علوي د عمران خان په سفارښتنه قومي اسمبلی ماته کړې ده. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د دې هیواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولي. همدغه سره تړلې مو ځینې پوښتنې وي ارخونه او چیاغمو د پارلماني او سیاسي چارو په کوریش خټک او په پېښور کې خبري اړوب چېړونکي مامو جان بابر سره په دې بحث کې سیړلې. وخت هم دومره تاسو ته شو وخت واړو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520
پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو ہرٹز که انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.